السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې بعد خیبر پختونخوا فاټا ترڅنګ د پاکستان د نورو برخو افغانستان او ځینې نورو هیوادونو په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم د خبرونې برخه ده د مور او ماشوم د درملنې سره سره به د پښتو د یو نوي کتاب حال هم واره خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي
مشال د خبرونو سره ټکی نن په ټوله خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو په سر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال کیږي د افغانستان په کونړ کې یو شمېر وسلوال د وسلې د بهیر سره یو ځای شوي دي ملګرو ملتونو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پیغلو جنکو په تختولو او خرڅولو اندېښنه څرګنده کړې تفصیل په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو په سر نن په ټوله خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهرې کیږي اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په یاد صوبه کې د 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي او غوښتنه کوي چې واکمن ګوند استعفا ورکړي او د نګران صوبایي حکومت په نګرانۍ کې بیا بلدیاتي ټاکنې وشي تېره ورځ واکمن تحریک انصاف ګوند په دې لړ کې یوه ټولګوندي د غونډه هم رابللې وه چې د اپوزیشن یادو ګوندونو د بایکاټ اعلان کړی و خو بلخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دغې ټولګوندې د غونډې چې پکې د واکمن اتحادي ګوندونو نه علاوه یوازې یو اپوزیشن ګوند قومي وطن پارټۍ ګډون کړی و نفس یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی و خو اپوزیشن ګوندونو دغه وړاندیز رد کړی دی اپوزیشن ګوندونه وایي چې د یادې صوبې په ټولو ضلعو کې به بازارونه بند وي او هر ضلعه کې به فورم نه احتجاجي لاریونونه ترسره کیږي تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جموں او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو په اړه د یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوی دی د جموں او کشمیر په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سو جنګونه هم شوي دي او دا مهال یې څه برخې هند او څه برخې پاکستان او چین سره دي په 1950 کال کې ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې د جنګ بندۍ غږ کړی و او ویلي وو چې د ریفرنډم په ذریعه دې د دغه لانجمنې سیمې د راتلونکي پرېکړه وکړی شي خو تر دا مهال دغه ریفرنډم نه دی شوی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د منځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی و او ویلي وو که هند او پاکستان په دې رضا وي نو د دغه شخړې په هوارولو کې به رول ولوبوي د افغانستان په ګونر کې چارواکي وایي چې بلسګونه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول دوی پرون خپلې وسلې د کونر د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې خودي د کونر والی وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره د دغو کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او زیاته یې کړه
یو څلوېښت کسان مسله ورونه د شپږ دېرشو میله اصلحو سره د سولحې د پروسې سره یو ځای شول موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو
ښاغلي کلیمزی د افغانانو ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نورو وسلوالو مخالفینو یې هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یوځای شوي دي د ملګرو ملتونو د جنسي تیرۍ په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغلې جنکۍ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تختولې وي په ډېرو لږو پیسو خرڅې کړي دي د ملګرو ملتونو دغه استازي زینب بنګورا په تېر اپریل میاشت کې د عراق او شام سفر کړی و او د هغې نه پس د دغو تختول شوو پیغلو چې شمېره یې د 3 نه تر 5 زرو جوړېږي په اړه په یو تګلاره کار کوي چې د دغې خوفناکه جنسي تیرۍ د مخنیوي سهل راوباسي اغلې بنګورا د تېر ګل په ورځ ویلي دي چې دا ډول تختول شوې پیغلې جنکۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په هغه تګلاره کې یو بنیادي رول لري چې له مخې عراق او شام ته په تیرو 3 میاشتو کې د ورغلو کسانو په خپلو لیکو کې برتي کول دي فرانس پریس خبرې اجان سره په خبرو کې زینب بنګورا زیاته کړه چې د دا ډول پیغلو جنکو له وجې یاده ډله خپلو لیکو ته تنکي ځوانان متوجه کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ تېره ورځ د مصر په پورت سعید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلبو کې ککړو 11 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده په دغو بلبو کې دا یو نه زیات کسان وژلی شوي او په سلګونو نور زخمیان شوي وو دغه عدالت څلوېښتو نورو کسانو ته د 15 کالو د بند سزا هم اورولې ده سزا شوي کسان د خپلو سزاګانو پر ضد اپیل کولی شي دا بلوې په 2012 کال کې د قاهرې د یو لوبډلې الاهلي او د پورت سعید د المصري لوبډلې ترمنځ د یوې سیالۍ د ختمېدو پس شوی وی د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبریالانو په اړه یو اداري نیوزیم په تیر کال کې د وژل شوو 14 خبریالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان، یوکرین کې وژل شوي خبریالان هم شامل دي. په دغو کې په افغانستان کې د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی سره تعلق لرونکي خبریاله انجا نیدرنګوس او نیل هارنر، په پاکستان کې د آنلاین خبري ایجنسی سره تعلق لرونکي ارشاد مستوي او د یوکرین سره تعلق لرونکي خبریال ویاچلی ویرمی شامل دی. دغه ټول خبریالان تیر کال د خپلو دندو ترسره کولو پر مهال په وسلوال بریدونو کې وژل شوي وو. په تیر کال کې ټول 19 خبریالان وژل شوي دي، خو په دغه یادګاري دیوال یوازې د 14 خبریالانو تصویرونه ولګول شول. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمی چاودنو کې 28 کسان ووژل شول. پولیسو وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ کې د فلسطین په نامه کوڅه کې ریسټورنټونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې د دریو ښځو په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې 43 تنه ټپیان شول او یو شمېر دوکانونه او موټرې هم وسوځېدې. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوست پر یوې ګزمې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې 3 سرتیري او یو عام کس ووژل شو. شپږ تنه نور هم د بغداد په لویدیځ کې په دوو حملو کې ووژل شول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. او د مشال د خبرونو پای او اوس د کرنسۍ بیې او د موسم حال درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.60 روپۍ او 145.90 روپۍ. یو پاونډ 155 روپۍ او 155.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.10 روپۍ او 23.30 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.03 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه نن اړتال او احتجاجي مظاهره کیږي. په پیښور کې پرون د ټولګوندیزي غونډې پر مهال په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه شوې ده.
ری الیکشن هم خبره کېدی شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کېدی شي، په دې هم خبره کېدی شي چېرته چېرته غلطۍ شوې چې هغه کې الیکشن ریپیټ شي. زما خیال دا مطالبه ده بې ځای ده.
په خیبر پختونخوا کې د مور او د ماشوم د صحت هفته لمانځل کیږي.
په کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د 50 کالو د عمر پورې مري، او کده یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې د مختلفو بیمارو نه مري.
او په پیښور کې پرون د باړې یو مشهور لیکوال ارواخه د نور محمد ذکر افریدی د نوي کتاب زیر له ذکر مخکتنه وشوه.
دیگر خپل غزل ته د محبوب د حسن د چیستان حل وای او پځای وای ساده حسن معمغون دی وی حل شي چې می خیال شو او تصخ کول غزل شي.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه نن اړتال او احتجاجي مظاهره کیږي. عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډلې تور لګولې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي کړې دي. خو بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې که درغلي ثابت شي نو یو ځل بیا انتخاباتو کولو ته تیار دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا سفریقی اتحاد یا په خیبر پختونخوا کې د مخالف ډلو درې ګوندونه چې پکې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او پاکستان پیپل ګوند شامل دي، په حق باندې نن په ټولو صوبو کې د احتجاجونو او هړتال اعلان شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې دغه احتجاج د صوبې په هر ضلع کې دی.
په ټوله خیبر پختونخوا کې دی، په دې صوبه کې چې کوم بلدیاتي الیکشن شوی دی، چې کومه بدترین دان دي شوی ده، د هغې خلاف احتجاج دی او دا به پرم نه احتجاج دی. خو زمونږ خپل کوشش دی چې عام معمول ژوند چې دی هغې ته نقصان ونه رسېد. هغې وجه دا ده چې مونږ ډېر جمهوري مهذبه دار چې دا هغه خپله کړې ده او خول غواړي د ټولو دنیا ته چې عمران خان چغې وایي چې زه د الله خلاف یم، زه انصاف راولم، زه دلته شفاف نظام راولم. د هغه په حکومت کې خلکو رایه په کوم انداز باندې پامال شوه، صرف خالي د ټول ملک ته او د ټول دنیا ته چې عمران خان حکومت اصلیت
سره. په خیبر پختونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مرکزی او صوبایي شورا غړي او دغه ګوند پخوانی عمومي سکتر خالد وقار چمکني وایي چې بلدیاتي ټاکنو کې د حکومت لخوا د منظمې ټګې په ضد دغه احتجاجونه دوام لري او تر کومه چې حکومت د دې غوښتنې نوي منلې، دوی به دغه احتجاجونه جاري ساتي.
تقریبا په کال باندې دا مظاهرې جاري دي، مظاهرې دي منظم دانل شوې ده. صوبایي حکومت د هغې کارندو چې کوم کار کړی دی او حقدار خلک یې د الیکشن کې د ګټې نه رسو کړی دي. زه دې وخت خپله موجود یم، اوقاف پلازې سره په ډبګرۍ کې موجود یم. په دې درنه کې او د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې دا درنه جاري ده او دا به انشاءالله تعالی د قیدینو په مشوره باندې او په کال باندې به دا مخکې ورځو کې به هم دا سلسله جاري وي، تر کې پورې صوبایي حکومت په خپل خبره باندې په خپل فیصله باندې سټپ نه اخیستی.
بلخوا د دغه احتجاجونو اعلان وروسته د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور په شمول د صوبې زیاتره برخو کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروز خټک هم ویلي وو چې د پرم نه احتجاج حق هر چا ته حاصل دی، خو له کچا زور زبردستی وکړه نو د هغې په ضد به قانوني کاروایي کول شي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک وایي چې دوی احتجاج پرم نه دی او کچره انتظامی دوی سره بې ځایه زور زبردستی وکړو نو دوی هغې ته په مکمله توګه تیار دي.
خبره کړی چې دا غلط کوشش دی انتظامیه ونه کړي. موږ هغه خلک چې نه موږ جیلونو نه یریږو، نه موږ د ګرفتارو نه یریږو، او هغې خلکو ته که پته نه وي زموږ تاریخ ته وګوري.
د پام وړ ده چې تېرې میاشتې په 23 مئی چې په خیبر پښتونخوا کې کم بلدیاتي ټاکنې شوې وې، د واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف ګوند او جماعت اسلامي په شمول ټول ګوندونه ګیله لري چې په غټه پیمانه باندې دغه انتخاباتو کې ټګي یا دندلی شوې ده او باید دغه انتخابات دوباره وکړي شي. ولې په دې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ټول ګوندیز غونډه هم رابللې وه، ولې مخالف ډلو په هغې کې ګډون ونه کړو او د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه په صوبه کې د حکومت پرېښودو غوښتنه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه نن اړتال کیږي. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو وړاندیز هم کړی دی، خو اپوزیشن ګوندونو دغه وړاندیز رد کړی دی. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته ویلي وو چې د دوی صوبایي حکومت به هایکورټ ته یو خط ولیکي چې په دغه ټاکنو کې د درغلیو او ګډوډۍ د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او کوم سیاسي ګوندونو چې په تېره ورځ په ټول ګوندیز غونډه کې ګډون نه و کړی و، د هغې سره د مشاورت لپاره یو کمیټي هم جوړه کړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د ټول ګوندیز کانفرنس په نوم د غونډې وروسته تېر مازدیګر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبري کانفرنس کې وویل په دې کانفرنس کې دا فیصله وشوه چې کومو سیاسي ګوندونو په دې کې ګډون ونه کړو، هغوی په دې کې د شاملولو لپاره د سینیئر وزیر عنایت الله په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې شوه. په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د درغلو د الزاماتو د پلټنو لپاره به صوبایي حکومت د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د هایکورټ سره تماس نیسي چې عدالتي کمیشن د انتخابي ګډوډي پلټنې وکړي او د دې ګډوډي ذمہواران معلوم کړي او د جوډیشل کمیشن هر فیصله به دوی مني.
جوډیشل کمیشن کا هر فیصله هماره قابل قبول هوگا.
په جمعیت علماء اسلام، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندي اتحاد د پرونی ټولګوندیزي غونډې د عدالتي کمیشن جوړولو سپارښتنه رد کړې ده او خپل زړه خبره بیا تکرار کړې ده چې صوبایي حکومت دې استعفا ورکړي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي د منتخب جمهوري حکومت د رانسکورولو لپاره د احتجاج لاره سمه خبره نه ده او هغوی به هڅه کوي چې د خبرو ترو دلاری دا لانجا حل کړی.
پری الیکشن هم خبره کړي شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کړي شي، پدیم خبره کې چې چرته چرته غلطی شي هغه کې الیکشن ریپیټ شي زما غندا مطالبه ده دی به زیاده او صوبایي حکومت نه اسې استعفا مطالبه کوي صوبایي حکومت چې سره منډیټ ته د خپل 15 کاله مکملای او د ملک د سیاسي تسلسل روایت ان شاء الله تعالی قائم مونږه
یاد دی وی چې د 2013 د عامو ټاکنو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودھری او د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر د مسلم لیگ نون لپاره په انتخاباتو کې په درغلو تورن کړی وو او د وزیر اعظم میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه خو تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا د حکومت د مستعفی کولو د غوښتنې په لړ کې اعلی وزیر پرویز خټک په خپله وایي یو اړخته خو دا خبره کیږي چې په اسمبلی کې خبره کول پکار دي او درنې کول نه دي پکار او دا رقم احتجاجونه کول نه دي پکار او بل اړخته چې زمونږ په اړه سداسې خبره راځي نو بیا ویل کیږي چې احتجاجونه پکار دي زه خو هر ډول خبرې ته تیار یم او ان دا چې په سپین کاغذ لاسلیک ورکولو ته هم تیار یم یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو د بیا کولو خبره هم په بیا بیا کړی ده خو تیر ورځ د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان ویلی دی چې د نوو ټاکنو ترسره کولو فیصله اختیار د الیکشن کمیشن سره دی او نوې ټاکنې کول د ماشومانو د لینزکو لوبې کول نه دي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د مشال ریډیو په منځنۍ سپه کې تکنیکی ستونزې ده چې ډېر زر به حواله شي خو تاسو کولی شئ چې زموږ نشریات په لنډو سپو واورئ مشال ریډیو هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې ستاسو لپاره خپرونې خپروي تاسو زموږ نشریات په لنډو سپو په 12013 په 15315 او په 15315 کلو هرتز باندې اوریدل شي اوس بلال شو د یو بل ریپورت طرف ته په خبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو ټاکنو شیډول تر لاندې د انتخاباتو کمیشن به په 1 جون حتمی او سرکاري نتیجې اعلانولې خو بیا دوی ته د ټولو ضلعو نه د ډیسټریکټ ریټرنینګ افسرانو لخوا دغه نتیجې نه دي ملاو شوي نو اوس به دغه سرکاري او حتمی نتیجې په 12 جون اعلانوي نور تفصیل د خالد خان په دې ریپورت کې
دا خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي په وینا د صوبې زیات تر ضلع ریټرنینګ افسرانو لخوا دوی ته په 1 جون د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلاو نشوې نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روانې میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلع انتظامیه لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساری کړی دي او په کار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي د پاره پوره پوره ګامونه پورته کړی په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل د 10 مئی ټاکنو کې څه د پاسه سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخیستې وه او دغه شان یو څلوېښت زره چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي بلخوا په پېښور او د خیبر پښتونخوا بېلابېلو برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 10 مئی ټاکنو کې د ټګۍ او درغلو په ضد مظاهرې دوام لري او بیا د سرکاري او ختمی نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دا نو خار نه د ضلعي کونسل چوکۍ لپاره یو امیدوار نیاز امین په دې اکله وایي.
دا ډېره حیرانتیا خبره ده چې هغه ورځ یې څه لپاره ورکړې دي. دا هر کلي ټوټل 700-800 پورې پولینګ شي دوی دا تر ماښامه نه شي کولی کلیئر کولی، خو صرف د دې ګډبر لپاره چې دوی د خپلې مرضۍ رزلټونه واخلي. ورځې ورکړي خو بیا ورځې هم پرېږده، هغه هم اووم جون د دې چې کوم تاریخ ورکړی وو الیکشن کمیشن هغه هم پرېښو او واپس دولسم جون ته تللي.
خو بیا سویل احمد وایي چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته، ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاري نتیجې هم په هغه شپه ملو شوي دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملې نه په سناسه طریقه ترلاسه کړي دي.
ہر پولنگ اسٹیشن ہر امیدوار نتیجہ باقاعدہ ڈیٹیل لے کے کم امیدوار پر کم بوتھ یا پر کم پولنگ اسٹیشن میں نے سب رپورٹ اگر سے
دایا دونے دا چے دا خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې یو ټول ګوندیز غونډه را بللې ده. خو بیا د صوبې څلور لوی سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نواز پکې د ګډون نه انکار کړی دی او په لسم جون په ټوله صوبه کې د احتجاج او هړتال غږ ورکړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لسنو لوړپړو دولتي چارواکو سره کندهار ولایت ته تللی ولته د ولایت له چارواکو، قومي مخورو، مدني فعالانو سره په شتو ستونزو خبرې وکړې. ولسمشر غنی په کندهار کې د خبرو پر مهال ویلي وو چې د دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي او په هره توګه چې وي د فساد مخه به ونیسي. نور تفصیل د سید شاه سکیم په دې رپورټ کې اورو.
ولسمشر غنی د اطلاعاتو او کلتور او بهرنیو چارو له وزیرانو، د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او ځینو نورو لوړپوړو دولتي چارواکو سره یو ځای د سه‌شنبه په سهار کندهار ته ورسېد. ولسمشر د کندهار د خلکو په غوښتنه دغه ولایت ته سفر کړی او هلته یې د ولایت له چارواکیو، قومي مخورو او مدني فعالانو سره کندهار ته په ورپېښو ستونزو تر خبرو وروسته ژمنه وکړه چې د دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي. د کندهار ځینو قومي مخورو ولسمشر ته په دغه ولایت کې لشته اداري فساد، د پوهنې او برېښنا ریاستونو د ناغېړیو او په عدلي او قضایي ارګانونو کې له ورپېښو ستونزو سر وټکاوه. دوی غوښتنه وکړه چې ولسمشر دې په کندهار کې د هغو زورورو مخه ونیسي چې د بشپړ ولایت چارې ګډې وډې کړې دي.
په کندهار کې ښاغلی ولسمشر صاحب دوه ډوله دولتونه موجود دي، یو د غیر مسؤولو زورواکو کورنۍ دولت چې د تلیفون په واسطه سره ټولې ادارې څرخوي او د دې ولایت پر اقتصادي شاره کې خوله لګولې ده.
موږ ته ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، حتی دلته یو شی د تاسو کوم چې ځینې ریاستونه او ادارې شخصي ګرځېدلې دي.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی هم د خپلو خبرو پر مهال د دغه ولایت په ځینو ادارو کې د شته ستونزو یادونه وکړه، خو ډاډ یې ورکړ چې د دغو ستونزو د ختمولو هڅه کوي.
د حکومتداري او خدماتو رسونه په برخه کې ستونزې موجود دي او لازمه ظرفیت د باکیفیت خدماتو رسولو لپاره وجود نلری. اداری فساد په مختلفو کچو په دولتي اداراتو کې شتون لري چې د ولایت رهبری د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د دې ولایت معززو خلکو ته د خدماتو ارزه کولو او شوق مداري رامنځته کولو کې جدي اوټ او عملي پلان لري.
ولسمشر غنی بیا د کندهار خلکو ته د وینا پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې به پراخ اصلاحات راولي او په هر توګه چې وي کندهار ته د ورپېښو ستونزو مخه به نیسي. د په کندهار کې د شته زورورو وخت پای ته رسېدلی وباله او پسې زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې له والي پرته بل څوک د پرېکړې حق نه لري.
هغه رقم اصلاحات والی صاحب سره ومني چې عملي، اساسی او تدریجی په یو ورځ کې پوشی نه کیږي، باید په اساسی تو کنه. مگر که اداره نی والی صاحب ما خاص است فزایده، بل قوت په قدر کې نسته.
ولسمشر په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ترمنځ د تفاهم نامې یادونه هم وکړه او ویې ویل لا هم تر اوسه پر دغه کاغذ د ملي امنیت رئیس لاسلیک نه دی کړی. ولسمشر وایي د دغه تفاهم نامې مدیریت اوس دی په خپله کوي او د ملت په خوښه به پرېکړه کیږي.
کاغذ عملی نه ده ترڅو انجینیر صاحب نبیل امگریسی امید امنیت ملی امضا نکیده اثر ریسه هیچ عملی جنبه نداره. ایده ده پاره چه ملت نارامت سوای ما ده کاغذ مدیریت خپل پا قاله خیست. زه به اولی کم امنیت شورا تا به اولانده کم پس لغنه به مشوری تلارسو او ده شورا غلو سر به مشوره او که او بالاخره کم اجماع تو رسیدو مخیزو. اما پلاسی بانده ارونو خوانده زان بانده تور موحید.
وقت تر رسیدو ورست دا کندهار ته د ولسمشر غنی لومړی سفر و.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
په خبر پښتونخوا کې د یونیسف د شمیرو تر مخه هر کال په زرو ماشومانو کې د یو نیم سلو پورې ماشومان د 500 کالو ته رسیدو نه وړاندې د حفاظتي ټیکو د بېلابېلو ناروغو پر ضد څاڅکي نه ورکولو له وجې مړه شي. خو د ماشومانو او میندو د مرګ د غشره کمولو لپاره هر شپږ میاشتې پس د صوبې د صحت محکمه او د ملګرو ملتونو یونیسف اداره لخوا په ګډه د مور او د ماشوم د صحت هفته لمانځل کیږي چې د پرون نه په ټوله صوبه کې پیل شوې ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټیکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د 500 کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړ کیږي.
دا کمپینز ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیماری له هسپتال ته راځي، بیماری له ډاکټر له راځي، هغې د مشورې دپاره چرته یا مطلب دا چې د ماشوم د چیک اپ دپاره یا د خپل ځان د چیک اپ دپاره چرې نه راځي. په کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زرو کې د 500 کالو د عمر پورې مري او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه اویا ماشومان تقریبا په زرو کې چې کوم دي نو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې په هغې کې بیا دا څو بیماری ډېرې زیاتې پټاپ دي لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دینې کمزوري.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا د دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیډو ته وویل چې د دغې هفتې منځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شره کم کړي او کوم چې دوی ته د متحده قانونو لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغې پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو، ویکسینیشن وکړو د بچو، میندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې د هغوی ډلیوري وشي، لکه سکلډ برث اټینډنټ فیسیلیټیز هغوی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکي د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضي مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو به وجود هم دوی کور په کور کوڅه پوکسه ګرځي او ماشومانو او د هغوی میندو ته د صحت دغه کی او ساس کی ور کوي.
زمغه لري هیلت ورکر سره 1500 آبادی دا او هغه هر کور ځان رسي او چې کم ویکسینیشن د پاره سنټر ته ناراضي نو هغه د پاره موږ کور د پاره دا سرویس مو یو کو موږ ته ډیره زیاته خطر ده ظاهر ده یاره ولی نه یاره هر چا سره چې د کور نه باروزي هغه سره سکیږي بیا دا خو د سیده چټار ګټ ټیلر بار ګرځي موږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناز دي دا بس کوي بس دا حالات دی او بس موږ په هر حالت کې وځو.
د پامول دا چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کوم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټیکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شوي هغوی ته دغه ساسکي او ټیکې لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، پې 15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات ہوگا اور دلسی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شو. ستاسو غرمې د لسنیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه بلند خبرونه وورو.
په بلدیتی ټاکنو کې د درغلو په سر نن په ټوله خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهرې کیږي. اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام، عوامي نیشنل ګوند او پیپلز ګوند په یاده صبح کې د 1 مئی په بلدیتی ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي غوښتنه کوي چې واکمن ګوند استعفا ورکړي او د نگران صوبایي حکومت په نگرانۍ کې بیا بلدیتی ټاکنې وشي. تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جموں او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په کونړ کې چارواکي وایي چې په لسګونو وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې ښودې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره د دوو کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د جنسي تیری په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغلې جنکۍ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تښتولې وي په ډېرو لږو پیسو خرڅې کړې دي. تېره ورځ د مصر په پورشهید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلوو کې ککړو 11 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبریالانو په اړه یو ادارې نیوزیم په تیر کال کې د وژل شو 14 خبریالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان او یوکرین کې وژل شوي خبریالان هم شامل دي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمي چاودنو کې 28 کسان ووژل شول. پولیسو وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ کې د فلسطین په نامه کوڅه کې رېستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې د درېو ښځو په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمهوارۍ په غاړه اخیستې.
لن خبرنم د مجید بابر نواریدل. او سبا په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپل اداریو کې ستړي کړي دي.
آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د یو کانفرنس په موقع ویلي دي چې د اوبو کموالی د ترقي کوونکو ملکونو لپاره اهم مسله ده او دې لپاره فوري او مؤثره اقدامات اوچتول پکار دي. ادارې وایي پاکستان کې ماهرین د یو مودې راسې د اوبو د کموالی په اړه خبرې کوي او د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ملک د پالیسي سازۍ په مرحله کې د روان وختونو د ضرورتو ادراک نه کیږي. ادارې په وینا پاکستان کې د اوبو په وسایلو کې حمالیه او کراکورم یو نعمت نه کم نه دی او تر بیرغوندې منصوبی مثالی ضرور دی خدا د مستقبل ضروریاتو لپاره ناکافی دی. د دې ترڅنګ زموږ نهري نظام هم را روان وختونو چیلنجونو باندې قابو موندل لپاره کافی نه دی. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې نړۍ د اوبو کموالی لوی خطر ګرځوي موږ به حساب اوبو سمندر کې غورځو. ضرورت اوس عملی اقداماتو دی او د عملی اقداماتو لپاره منصوبه بندي یو لوی قومي ذمېواري ده. د څه لپاره چې قومي مشر ولیله به په یو پلیټ فارم جمع کېدل وي او ورله به متفقه ایجنډا جوړول وي. دا د ګنټې یا دوه ګنټو کانفرنس نه دی. په دې به کله اوسره سره خبرې کول وي چې فوري او د اوږدې مودې پالیسیانې جوړې کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کچرته گلګت بلتستان کې پورم نه انتخابات کېدل د اطمینان وړ خبره ده نو داسې هم پنجاب کې د یو زمینی انتخاب په موقع تشدد او وهل ټکول د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې لیکي که وکتل شي نو گلګت بلتستان منډي بهاودین نه زیاته حساس علاقه ده نو بیا څه وجه ده چې کلیوالي سیمو کې دا ممکنه ده چې انتخابات پورم نه وشي خو ښارونو کې صورتحال مختلف وي. ادارې زیاتوي د دې غټه وجه عدم برداشت رجحان ضرور دی خو د دې ذمېواري په سیاسي ګوندونو راځي. د سیاسي ګوندونو شران د جمهوریت نوم اخلي خو د طاقت مدد هم اخلي او د دې یو واضح مثال د ګل پورس منډي بهاودین کې مخې ته راغلو. ادارې په وینا د دینه مخ کې خیبر پښتونخوا کې هم بدترینه مظاهره وشوه. په خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې داندلی وشوه او کنه خو د چا چې څومره وس رسیدو د طاقت مظاهره یې وکړه او نتیجه دا شوه چې انتخابات متنازع شو. ادارې وایي په ټولنه کې د تشدد رجحان باندې غور ضرور پکار دی خو سیاست کې د طاقت او تشدد رجحان انتها پسندۍ د خطراتو نه کم نه دی. دا هم انتها پسندي ده د سنه چې سیاسي ګوندونو له ډډه کول پکار ده. ادارې اخیره کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونو په اړه ویل کېږي چې باقاعده عسکري وینګز لري نو چې کوم عملي صورتحال وکتل شو دا د دې امر اظهار کوي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې کومو سبو کې مقامي انتخابات کول لا پاتې دي خبر دا وي چې په هغه سبو کې مرحله وار انتخابات فوج، رینجرز او اف سي په کومک وکړی شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغیو د ملګرو ملتونو خبري څانګې بیا د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په څیر مسلو باندې لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل درته هارون بادشاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه کې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ په اړه د جوړ شوي یوه مستند فلم یادونه شوې ده. په دغه فلم کې ښودل شوي چې هر یو کرکټر یې له بل هغه سره په یوه پاکه جګړه بوخت دی. د پولیو ضد ټیمونه د دغه بیمارۍ د وایرس خلاف، طالبان د پولیو ضد ټیمونو خلاف او پولیس بیا د طالبانو خلاف میدان ته راوتلي دي. تر دوی وراخوا بیا نور غټ طاقتونه دي چې د پولیو رنځ د مخنیوي کار یې اغیزمن کړی دی. توندلاري مسلمانان د صلیبیانو ضد دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای کړنې د صحت نړیوالې ادارې له کارونو سره په تضاد کې دي او د غرب ساینس د شرک د عقایدو خلاف ګڼل کیږي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په افریقایي هیوادونو کې د پولیو رنز د بشپړ خاتمې دعوه کیږي، پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس د موجودګۍ خبرې نړیوال اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه پولیو ناروغي د یوې لسیزې لپاره یوازې د مسلمان هیوادونو مسأله ګڼل شوې. د پولیو وایرس د 2015 کال د حج په مراسمو کې له نایجیریا څخه مکې ته ورسېد او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته خپور شو. لیکنه کاږي زیاترو هیوادونو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړل. د بیلګې په توګه سعودي عرب هغه ټول خلک واکسین کړل چې د حج کولو لپاره هغه هیواد ته ورتلل. بلخوا د ملګرو ملتونو د خبري څانګې ولیکنه وایي د افغانستان د سګنې جګړې په اولنیو څلورو میاشتو کې شاوخوا زر تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. په دغه جګړه کې دغه راز زرګونه خلک ټپي شوي او همدغومره نور بیا خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ځانګړي استازي مارک باوډن د اتوار پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د کابل د هسپتال د بیړنیو خدمتونو څانګې ته د جګړې د ټپي شوو تنانو راوړل کېدل په افغانستان کې د روان جنگ تبایانې په ګوته کوي. نوموړي په افغانستان کې د مرستندویو ادارو د کارکوونکو د پنخه کېدو پر پیښو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غاستازي پر رسنیو او مدني ټولنو غږ وکړ چې د مرستندوی ادارو د کار ارزښت عامو افغانانو ته په ډاګه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسو اور د مهاجرت نړیوال سازمان وایي پروان کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. یادې ادارې ویلي دي چې زیاتره پناه غوښتونکي د شام او افغانستان دي. رضوان مراد یې په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلی دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلی دي. د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وایي دا مهال په مدیترانې سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي څه د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لاره مړه شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا UNHCR ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي، ایټالیا او یونان ته رسیدلي دي. د غراز یو زیات شمیر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسیدلی دي غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایټالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړه شرایطو کې دا سمندر د توپانی چپو خکر شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره او د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ تاجکستان ته تللی و او هلته یې د زن چارواکو سره لیدلی دي. وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخیستې وه. دا چې نواز شریف به په دغه سفر کې له چارواکو سره په کومو معاهدو لاسلیک کوي او په دې دوره کې به په کومو چارو خبرې کوي، د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نهې په ورځ د ژوند لپاره اوبه سرخط لاندې شروع شوي نړیوال کانفرنس ته خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې زراعت ډېر اهمیت لري او په راتلونکي وخت کې به د اوبو کمی د ترقي کوونکو ملکونو یوه غټه مسله وي، نو دې لړ کې موږ له خپل منځي مرستې زیاتول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وه:
اوبه زموږ د بقا لپاره ډېر ضروري دي، نو موږ لا د اوبو په صحیح توګه استعمال طرف ته خپل پام را ګرځول پکار دي. د 2015 کال پورې به د اوبو په طلب کې 20% اضافه وشي او د نړۍ یو لویه برخه به د اوبو د کمی سره مخ شي. نو دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې موږ تر اوسه د اوبو له کمی سره مخ یو.
د یادونې دا چې په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون او د اړوندو نړیوالو او سیمه ییزو ادارو استازي هم ګډون کوي. د وزیر اعظم نواز شریف ته تاجکستان دورې د مصروفیاتو په حق له د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم بعد خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره هم ملاقات کوي چې پکې به د توانایي، اوبو، برېښنا او مواصلاتو په چارو کې د خپل منځي مرستو نه علاوه په نړیوالو او سیمه ییزو چارو هم د خیالاتو څرګندونه کوي. د بارنو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان د وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان دورې په حق لوایي:
1992 کې چې کله هغه ازادي حاصل کړې وه، نو هغه نواز شریف سے دورو د خپل آصف احمد علي سے پلاننګ منسٹر چې کوم هغه تړو او هغه سره د بجلی معاهده سائن کړې، هغه سره بیا څه خبره وکړه. اوس موږ ورته یو پروګرام وایو کاسا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو له بجلی په افغانستان بلر راځي. نو امید دی چې دې طرف کې به څه لږ ډېر پرمختګ کیږي. زه خدا نه غواړم چې خلک بجلی راشي، خو معاهدو کې به څه عمل ترامل کوشش کیږي.
د یادونه دا چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دوه ورځنۍ دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسول زاده ورکړې ده او وزیر اعظم سره په پلاوي کې د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
زنده را سخت را باندې تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې تکنیکی ستونزه ده چې ډېر سره به هواره شي، خو تاسو کولی شئ چې زموږ نشریات په لنډو صفو هم واورئ. د لنډو صفو لپاره تاسو زموږ نشریات په 2013 دغسې په 15,360 او په 15,080 باندې کیلو هرتز باندې تاسو اوریدلی شئ. اوس به لاړ شو د یو بل رپورټ طرف ته. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کوي چې د شفقت حسین د پانسه سزا دې ختمه کړي. شفقت حسین هغه تندې چې د وژنې او یو ماشوم د تښتونې د مبینه جرم په سر ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. د هغه د پانسه سزا د نهې په ورځ په څلورم ځل اوسنډول شوه. یاده اداره او نور تنظیمونه د پاکستان له ولسمشر نه د شفقت حسین سره د رحم غوښتنه کوي او وایي چې د مبینه جرم په وخت د هغه عمر کم و. نور تفصیل درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې پاکستان باید د شفقت حسین نومي تند د مرګ سزا په سمدستي توګه ختمه کړي. د حسین د وکیلانو په خبره د مبینه جرم په وخت د شفقت حسین عمر کم و او له هغه نه په زوره اعتراف اخیستل شوی دی. شفقت حسین ته تیر کال د یو ماشوم د تختونی او په غیر ارادي توګه د وژنې مبینه جرم لپاره د مرګ سزا واورول شو چې په پاکستان کې په دې موضوع سخته لانجه رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ دغه د پانسۍ وخت مقرر شوی و خو په څلورم وار یې سزا وځنډول شوه. له دې مخکې د حسین د پانسۍ سزا درې وارې ودرول شوې ده چې تیر ځل د مئ په شپږمه نیټه د امولس د احتجاج له امله په آخري موقع هغه ته سزا ورنه کړل شوه. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مشر ډیوډ ګریفتس وایي چې د شفقت حسین کیس تر ډېرې مودې راهیسې روان دی چې اوس یې د مرګ سزا په مکمل ډول د ختمولو وخت راغلی دی. د هغه په خبره د پاکستان ریاست دا ثابتولو کې ناکامه شوی دی چې د مبینه جرم په وخت د حسین عمر تر 18 کاله زیات و. یو کم عمره تن ته د مرګ سزا او په تیره پانسۍ ورکول د پاکستاني او نړیوال قانون واضحه خلاف ورزي ده. د ډیوډ په خبره د پاکستان صدر ممنون حسین په لاس یوه موقع ده چې له انصاف سره کار واخلي او پر شفقت حسین اداروی د پاکستان د پلټنې ادارې ایف آی ای لخوا د روان کال د اپریل په شلمه نیټه د مبینه جرم تفتیش تنازع پیدا کړی ده. رپورټونه وایي چې حکومتي چارواکو گواهان یرولی دي او د پلټنو په وخت کې شواهد ضبط کړي دي. د اسلام آباد یو عدالت وړاندې د ایف آی ای تفتیش غیر قانوني ګرځولی و. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د سار ادارې تر څنګ نورو تنظیمونو پر ولسمشر ممنون حسین غږ کړی دی چې شفقت حسین دې وبخي. اداره لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د پانسۍ سزا زور نیولې. دا تر هغې وروسته ده چې په دسمبر کې په پېښور کې په سکول باندې تر وسلوال برید پس حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ. د ډیوډ ګریفتس په خبره پاکستان باید په سمدستي توګه د مرګ په سزا بندیز واپس ولګوي او یا د سزا په مکمل ډول ختمول دې په پام کې وساتي.
دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
مشال لیډیو تاسو ورې اوس بلار شو د یو بل رپورت طرف ته. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او رغزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. پوښتنه دا ده چې ولې د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. آیا د پاکستان پوست نه دي توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړی شي او که څنګه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځواب راکوي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. دا حمله په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده.
دی
وایي ضرب عزب یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد د عملیاتو یو کال پوره شي خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه بلکې له وخت سره سره دا بېلابېلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لګکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالی کیږي. آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکری وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه ییزې ډلې ندی پنخه کړی.
سیکٹرین گروپس کو براہ راست ہاتھ نہیں ڈالا گیا.
دی وای تر اوسه فرقی زی وسلوال ډلې په مستقیمه توګه ندی پنخه کړل شوی. باید سیاسي او ملکی حکومتونه دا ډلې پنخه کړی، ځکه چې پاوز په خارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي او همدا تر ټولو لوی ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپل سیاسي ګټو خوندي ساتلو په مخه لدې ډاریږي چې فرقی زی ډلې پنخه کړی. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان پنخه کیږي او د هغې وجه هم دا ده چې پاوز د کار پروفیسر حسن عسکری زیاتوی په پاکستان کې د وسلواله او سخت دریزې مسأله دومره پراخه ده چې په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او فوج یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو نو دا به لویه خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
د پامیر ساحل رپورټ تاسو ته او اوس بلاړ شو او د شمالي وزیرستان د خلکو مشکلات به ورو. په شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي کډوال شکایت کوي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته نقد مرستې چې کمې ورکول کېدلې هغه د زنډ ښکار شوي دي. د اف ټی ایم ای چارواکي ورته خبرې کوي او دی وایي چې که څه هم د دوی په نوم راغلي پیسې چې دي هغه خلکو ته ورکوي، خو چارواکي وایي چې ډېر زر به د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو خلکو دا مسله حل کړي. او بلخوا د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې باید زر تر زره حکومت د دوی د مالی مسئلې حل کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
شمالی وزیرستان بے قرشوی کډوال شکایت کوي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته هر میاشت د کورونو د کرایو او نورو ضرورتونو لپاره کمې 2000 نقدې کالدارې ورکولې شي. د درې میاشتو نه یو ځل بیا ځنډول شوی او په تیر یو کال کې یې ټول دغه شان شپږ کیستونه پاتې شوی. دوی زیاتوي د کورونو د کرایو او نور ګڼ شمېر ضرورتونه لري، خو اف ډی ایم ای لخوا دوی ته د موبایل سیم په ذریعه دغه نقد مرستې په بیا بیا ځنډولی شي. یو کډوال طاهر داوډ وایي
یو کول تقریبا پیرا کیږي چې په داسې میشته شپېش کې سینه میلاو دي او میشته را اف ډی ایم ای همیشه په دیسې چیړ چاړ کو او کله زنګ ولوي چې میشته چیک نه روکوي، کله یې چې ریکارډ مې روغولی اف ډی ایم ای دا میشته را کم از کم دا ظلم باندې کو دادی میش حق ته میش دلته کې رینه پوشل شل پندوی
دی. یو بل کډوال شیر خان وای د ډیرو توانونو سره مخ شول او نن د دوی په نام راغلی د دوی خپل حق نه محروم دي. د شمالی وزیرستان یو بل کډوال عبدالله په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
سخته ګرمي دو د خل مونږ سخت تکلیف تیریږي چې زر کې به تر ولاژي چرلاژي نه خو سپا ده ته ووایي چې نشته پیسې څه کیمن دا دای مشتره د بهر نه هانر تر راژي.
کډوالو ته هر میاشت دغه نقد مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه لیږلې شي. دغه نیټورک یو چارواکي چې نوم او آواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل چې اف ډی ایم ای ته څو ورځې وړاندې چیک میلاو شوی خو لا یې هم دوی ته دغه پیسې نه دي منتقل کړی. دغه پوښتنه مو بیا چې کله د اف ډی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل دغه فنډ سفران وزارت نه راځي او د سفران لاړخه دا هر څه بند شوي. سو کله هم چې سفران وزارت دوی ته فنډز ورکړي نو کډوالو ته به میاشتینې نقدې مرستې شروع کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر رپورټ تاسو اورید. اوس بلاړ شو برما ته. د برما په راهین ایالت کې د روهنجیا مسلمانانو او بدایانو ترمنځ تنخطو له کبله په زرګونو روهنجیا مسلمانان بې کوره شوي دي چې پکې ډیرو سخت کال د بنګال له خلیجه تر د جنوبه پورې په سمندر کې د باندې یوې میاشتې پورې خطرناک سفر هم کړی دی. که یو خوا برما حکومت له روهنجیا مسلمانانو څخه شهریت اغوستی او ورته وایي چې د بنګال شهریت ترلاسه کړي نو بلخوا بنګلادیش هم د روهنجیا دغه مسلمانان نه قبولوي. دا روهنجیا مسلمانان څوک دي؟ په برما کې د دوی او د بدایانو ترمنځ د شخړو اصل وجه څه ده؟ کارپوهان د روهنجیا مسلمانانو د شناخت مسلې ته څنګه ګوري؟ اسرار العالم مومن په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پیښور کې لیکوال هاشم رضا چې د روهینجا مسلمانانو په اړه لیکنې کوي وایي روهینجا مسلمانان که څه هم له یولسمې صدۍ راهیسې په برما کې اوسیږي خو دلته کې د دوی شمېر وروستو له هغو زیات شو چې په 1921 کال کې ورته له هند، چین او په خاصه توګه له بنګلادیشه نور مسلمانان ورغلل. نوموړی وایي په برما کې د روهینجا مسلمانانو اصل مقصد کاروبار وو او په دې کې یې ډېر پرمختګ وکړو، خو چې کله په کال 1910 کې پوځي امیر جنرال نیوین حکومتي واک په خپلو لاسو کې واخیستو نو روهینجا مسلمانان چې په برما کې په اقلیت کې وو د دوی ځپل شروع شول. د ده په خبره یا ډکټیټر وویل چې له کال 1903 څخه چې وروسته کوم روهینجا مسلمانان برما ته راغلي دي نو هغو څخه دې شهریت واخیستل شي، او همداراز په کال 1902 کې له دې مسلمانانو څخه د برما شهریت واخیستل شو. هاشم رضا وایي د برما د مسلمانانو مشر په تېر وختونو کې په خپله ویلي وو چې دا مذهبي نه بلکې سیاسي مسله ده.
مشر دا خبره کړې وه تېر ځل چې دا 2012 کې چې دا ظلم زیاتی شروع شو نو هغې دا مسلمان ملکونو طرف نه یا مسلمانانو طرف نه راغو نو هغې دا وویل چې وی شوډ ناټ ټوک یور نوز ان اور پرابلم.
بل خوا بیا په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پرسیا پټک هم وایي چې د روهینجا مسلمانانو او ځایي بودایانو ترمنځ مسله خالصه مذهبي نه ده. د ده په خبره هغه ځکه چې په برما کې نور هم مسلمانان دي او هغه په امن کې ژوند کوي او یوازې د روهینجا قام د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې روانې دي.
دا خلک د هغه ځای استوګن دي خو دلته کې چونکې د بنګلادیش او دوی سره نږدې دي نو برما حکومت وایي چې دا د بنګال اوسیدونکي دي او زمونږ نه دي، یعنی زمونږ خاریان نه دي، زمونږ وګړي نه دي، مگر دوی اصل کې د دغې ځای اوسیدونکي دي. برما کې نور مسلمانان هم شته. دا روهینجا چې وایي ورته دا یو خاص قوم دی، یعنی یو اتنیک مسله زیاته ده، خو چې دا چې دوی مسلمانان هم دي ورسره ورسره.
د برما راهین ایالت چې د هېواد یوه وروسته پاتې ایالت دی، د دې صوبې خلکو ویلي دي چې د صوبې یوه علاقه سیتوي یادیږي چې هلته روهینګا اقلیت د مشکل سره مخ دی او د اکثرتي بودایي ډلې د ویرې د پولیسو کومک ته ضرورت لري. بیا بله سیمه د مانګدو یا ده، هلته بیا بودایان د مسلمانانو د لاسه مشکل سره مخ دي او حفاظت غواړي. بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي په برما کې د روهینجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو یوه غټه وجه په دغه هېواد کې د جمهوریت نشتوالی او غربت دی.
یو وطن کې ډکټیټرشپ وي، جمهوریت نه وي، رول آف لا نه وي، بیوروکراسي نه وي او غریبي شي او بې تعلیمي شي، هلته انټولرنس راشي. برما کې مراجي، په پاکستان کې مراجي، مسلمان کې مراجي، هندو کې مراجي، بلا کې مراجي، دا یو قدرتي شی دی.
د برما راهین ایالت اعلی وزیر وایي که چیرې دغه بنګالیان د تابعیت اخیستو په عمل کې داخل شي او د خپل شناخت تصدیق وکړي نو دوی به د برما تابعیت ترلاسه کړي، نو ورسره به د سفر ازادي هم ومومي. خو دی وایي چې اوس هم زیاتره خلک د بنګالي په نومو ځان ثبتول نه غواړي او د روهینګا د شناخت سره پاتې کېدل غواړي.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو د مشال لیډیو په منځنۍ صفه کې تکنیکی ستونزه ده چې ډېر سر به هواره شي، خو تاسو کولی شئ چې زموږ نشریات په لنډو سپو هم واره. د لنډو سپو لپاره تاسو زموږ نشریات په 2013 دغسې په 15300 او په 15200 کلو هرتز باندې هم اوریدلی شئ. اوس ولاړ شو د یو بل رپورټ طرف ته. پرون په پېښور کې د یوې دستوري پر مهال په د خیبر جنسي د باړې یو مشهور شاعر او لیکوال ارواښاد نور محمد زیګر افریدی د نوي کتاب زیر له زیګره مخکتنه وشوه. د نوموړي د شاعرۍ او په ادبي خدماتو باندې شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې هم وړاندې کړې چې تفصیل درته د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواري وړاندې کوي.
د نهې په ورځ د اکادمي ادبیات تر انتظام لاندې په پېښور کې د ایران په کلتوري ودانۍ خانه فرهنګ کې د خیبر جنسۍ باړې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ارواښاد نور محمد زیګر افریدی د شعري مجموعې زیر له زیګره مخکتنې دستوره ترسره شوه او د نوموړي په ژوند، فن او شخصیت باندې دې دستورې ته راغلو شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په دې دستوره کې د وینا په وخت د خیبر سیمې او شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر افریدی د زیګر افریدی شعري مجموعې او شاعرۍ په هکله په خپلو خبرو کې وویل:
زیر له زیګره د شاعرۍ د فن له سببه د قدر وړ او لوړ پایا شاعری ده. په فکری لحاظ سره په دې کې پختگی او قوت شته چې د فکر او فن خایسته امتزاج بڼه ده.
او لیکوال عبدالسبحان هم د زیګر پردی په حکله په خپل مقاله کې وویل،
زیګر خپل غزل ته د محبوب د حسن د چیستان حل وایي او په ځای وایي ستا د حسن معما غوندې وي حل شي چې مې خیال شو او تصحق له غزل شي. د غزل نه علاوه زیګر فریدی مسلمان ته د شلمې صدې ځوان ته خان ته پختون ظلمو ته غونتې شاهکار نظمونه هم لیکلي دي. موږ په ځای ویلی شو چې زیر له زیګره وړه خو په ټول پوره یو داسې شعري مجموعه ده چې د روان اثر د پښتو شعري ادب د پرمختګ ترې به ډېر ښه ډول اندازه لګېدلې شي.
او شاعر و ادیب ډاکټر یار محمد مغموم د زیګر پردي څو شعرونه وړاندې کړل. وی ویل چې په ده باندې هم د حمزه بابا د شاعرۍ ډېر اثر و.
خدای زده چې محمد د لیلا چرته ځي اوس بلی ولی د سارا چرته ځي او سو کچھ دعا دا ہم شنڈ بھی دا سے مرستش پا دوا چرت دی او تا چی غلم رنگ تی رستلی ہم اس میں دا فطرت را خطا چرت دی دا غزل جماو کتر رزت را دیر متاثر شو دیر زیاد نفاق شو زگر سے بھوم پا گئے کسانو کی شاملو چی دا شعوری کو شو چی دا امزا پا رنگ کی رنگ شی او دا خواہش چکم دے پورا شوی دے.
او شاعر نسیم پردی ہم دا زگر پردی پسو شیرون سرور تا پیر زوینی وڑان دیکھڑی
ز چی دل برتا ستر گوار اوما او گویا چن مرتا ستر گوار اوما.
دو اکادمی ادبیات شارواک وویل چی دوی با دا زیگر پردی پشان دا خیبر دا نور شاعرانو دا شیری مجموع دا مخکتنی دا دستورو تابیا هم کبی او دو دوی پا شاعرائی با لا نور سیڑنی کبی. فرهاد شینوارای مشال ریڈیو پیخ.